درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شی به د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. موږ به د ماښام تر او بجو له تاسو سره یو په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت څاروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د غزنی د وروستي وضعیت د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پریکړې په وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د خبرګون او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه پر غزنی ښار بشپړ کنټرول لري. د طالبانو یو پلاوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو سره خبرې کړي. ولسمشر اردوغان وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د ترکیې پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. د دې وزارت وایاند نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې په غزنی ښار کې د جګړې پر مهال سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرشوب لاوخته ده. نصرت رحیمی وایي یوازې د غزنی په اتمه حوزه کې یو شمېر وسلوال طالبان مقاومت کوي.
که اگر مسکونی ایجاد شده شاو خاکورو ندی موز دیب خاطر خپل قوی و غشتل عملیات لحوا و لازمه که پدوی بانده نکو ده رهبره هدایت هم امنیتی و دفاعی زوکن تمدغه ده چه دوی لحتیات التکار و
وسلوالو طالبانو د جمعه پشپه پر غزنی ښار یرغل ورور. د چارواکو په وینا وسلوال طالبان حتی په جمعتونو د خلکو په کورونو او دکانونو که ننوتی دیو. د شاغلی رحیمی مرکه وروسته په همدې خبری مجله کې وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ملي شورا او ولایتي شوراګانو د غړو په ګډون هر څوک چې د ګمرکونو په چارو کې مداخله کوي باید د قانون د حاکمیت ادارو ته معرفي شي. د ارګ د خبرپاڼې له مخې ولسمشر غني دا خبره پرون شنبه د ګمرکونو د مدیریت او د عوایدو د راغونډولو د څرنګوالي په اړه غونډې ته وکړه. ښاغلي غني ویلي ګمرکونه باید داسې امنیتي سیستم ولري چې په چارو کې د غیر مسؤولو کسانو د لاسوهنې په اړه معلومات ثبت کړي. د مالیه وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال شکایت کړی چې د حکومت لپاره د عوایدو په راټولولو کې تر ټولو لوی خنډ د ولایتي شورا او د ملي شورا د یو شمېر غړیو سیمه ییزو زورواکانو قاچاقبرو او ګمرکونو ته د نږدې ولسوالیو یو شمېر ولسوالانو پیش کړی دی. د ارګ د خبرپاڼې پر اساس ولسمشر غني د ګمرکونو د کارکوونکو د امنیت د کمیشن کاري د پای ته رسېدو او ښه مدیریت لپاره د ځانګړو کمیټو د جوړېدو سپارښتنه کړې ده. د ازبکستان چارواکو ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند ته سفر کړی او تیرونه یې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له جګپورو مامورینو سره کتلی دي. طالبانو ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شمول پر بیلابیلو مسئلو یې له ازبک چارواکو سره خبرې کړي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه لنډه خبر پاڼه کې تاشکند ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی سفر تایید کړی او ویلي دي چې دواړو خواوو د افغانستان د سولې پر امکاناتو خبرې کړي دي. ازبکستان پخوا ویلي و چې حاضر دی د افغانستان د حکومت او طالبانو د مخامو خبرو کوربه توب وکړي. د هلمند د سولې ولسي حرکت غړي د بلخ په لور حرکت ته دوام ورکوي. د دې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون شنبه په ټویټر کې لیکلي چې شپه د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ د قلعه مراد بیک په جومات کې تیره کړه. د سولې د ولسي حرکت غړي د جمعې په ورځ لوڅې پښې له کابله د بلخ په لور روان شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیه ولسمشر وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د هیواد پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. رجب طیب اردوغان پرون شنبه د ترکیه په شمال ختیځ ولایت ریزه کې وویل ډالر، ایرو او سره زر هغه مرمۍ بمونه او توغندي ول چې په دې اقتصادي جنگ کې د ترکیه پر ضد وتوغول شول. د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې تر هغه وروسته لا خراب شول چې یو امریکایي پادری یا کشش اندریو برونسن په ترکیه کې ونیول شو. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د ایران شورای نگهبان د پیسو سپینولو پر ضد د خپل هیواد د پارلمان پریکړه تایید کړه. د ایران دولت غواړي چې په هیواد کې د پیسو سپینولو پر ضد اقدامات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د شورای نگهبان ویاند علي کت خدایی پرون شنبه خبریالانو ته وویل له تروریزم سره د مبارزې د تمویل په قانون کې تعدیل شوي مواردې هم تایید کړي دي. په نړیوالو مالی جرمونو د څارنې یوې نړیوالې ادارې د روان میلادي کال په جون میاشت کې ایران ته څلور میاشتې وخت ورکړ چې که اصلاحات عملی نکری لسخت و پایلو سر با مخامخ شید. او پرومانیا کې زرګونو کسانو پرون شنبه بیا د خپل حکومت پر ضد مظاهره وکړه. پرومانیا کې تر دې یو ورځ مخکې په مظاهره کې د تشدد راپور ورکړی شوی و. مظاهره چانو چې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د ښار په مرکزی څلور لارې کې راغون شوي ول، د خپل هیواد بیرغونه لیږدول. اعتراض کوونکي د حکومت بدلون غواړي. هغوی وایي چې حکومت یې په وروستیو کې په قوانینو کې داسې بدلون راوستی چې په مالی درغلیو کې د ښکېلو کسانو څارنه او له هغوی سره قانوني چلند ګرانه وي. چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې 440 تنه ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي ول، چې 40 تنه د مظاهرو ضد پولیس ول. د رومانیا ولسمشر کلاسو یوهانیس چې د خپل هیواد د کڼ اړخې مقرنه قوې له سختو منتقدانو دی، له مظاهره چانو سره د پولیسو چلند ظالمانه بللی دی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي. په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. د رواني خبری مجلې په دوام کې هم را سره اوسئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اندیشته شي چې د شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو په لیست کې 102 تنه رد شوي کسان بیرته شامل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د غزنی یوازې په یوه سیمه کې لا هم طالبان شته.
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی، ټول ښار تصفیه شوی دی، فقط په یوه نقطه کې لا هم هلته دښمن شتون محسوسیږي.
یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي د حکومت په مشوره له طالبانو سره خبرې کوي. په کونړ کې قومي مشرانو او دینی عالمانو په یو غونډه کې امنیتي ځواکونه وستایل.
دغه سرتیری د خپل جون او د خپل سر د نظرانه کولو په وجه باندې دا ملت ساتي، دا خاوره ساتي، دا دین ساتي او دا ناموس ساتي.
د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د امریکا او نورو هیوادونو په اړه د ترکیې د ولسمشر د تورونو جزئیات هم در اورو. ساعت و بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونې په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.15 څپه اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به نن یک شنبه د حقوق کسانو په اړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو ورسی لیست شامل کړي خپل پریکړه اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید له دوی سره د مشورې لمخې او په دقت پریکړه کړې وای. دواړه کمیسیونونه په داسې وخت کې په خپل منځ کې په لانجو کې راګیر دي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته تر دو میاشتو ډیر وخت پاتې نه لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیورند کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغو 102 کسانو په اړه چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو ورستی لیست ور اضافه کړي اندیشنه څرګنده کړه. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي رادیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون پر اساس هغه کسان چې په معیار نه دي برابر له ابتدایي لیسته لري کړی ول. خو د شکایتونو کمیسیون هغوی ته بیا مهلت ورکوي او پولیس کې شاملوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې عمله اندېښنه او د شکایتونو د کمیسیون د پریکړې په اړه جدن ملاحظه لري. هاشمی وویل چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په هماهنګۍ کې باید کار او دقت شوی وای. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مساوبې تر یو لسره ځنډ ورسته پرون ترلاسه کړه. سید حفیظ الله هاشمی وویل چې نن بعد د مساوبې په اړه تر غونډي او بحث وروسته ورستی پریکړه اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ولسی جرګې ته د کاندیدانو د ابتدایي لیست په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د څېړنې مساوبه د جمعې په ماښام خبره کړه. په مساوبه کې ویل شوی چې له هغو 104 د شکایتونو چې د کاندیدانو له ابتدایي لیست لري شو کسانو کمیسیون ته ورستول ول، د 102 تنو استدلال د توجیه وړ وو او ورستی لیست یې شامل کړی دي. په مساوبه کې 15 کسان له ورستی لیست حذف شوی او 15 کسانو ته ګواښ سوی دی. فوزیه کوفی او مریم کوفی له بدخشانه، ضیاء الحق امرخیل او زرداد فریادی له کابل، او همدارس مولوی ترخیل محمدی له کابل. هغه څو پیژندل سوي نمونه دي چې د کاندیدانو له وروستي لسته حذف شوي او ندی پکې شامل شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند ویل چې د حذف شوو کسانو یا د هغو کسانو په اړه چې اختار ورکړ سوی ملاحظه نه لري او دا مسله د شکایتونو په کمیسون پورې مربوطه ګڼي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو غړي محمد بصیر فایز ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لسته یې د 15 کسانو نومونه له دې امله لرې کړي چې په اسنادو کې یې ستونزې وې. هغه تاکید کړی چې پریکړې یې خپلواکې او له قانون سره سمې دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان پاتې ویشتمه کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سره لدی چې په غزنی کې د روانو حالاتو په اړه زیدو نقیز راپورونه خپریږي، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. په غزنی کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي او د کابل کندهار لاره لا هم تړلې ده. وسلوالو طالبانو پر غزنی د حمله پر مهال د تلویزیون پر غونډې د مخابراتي شرکتونو او رسنیو د خبرونو انتنونه الوزولي او د رسنیو خبرونې هم بندې دي. لدی عمل په غزنی شهر کې د وضعیت په باب له خپلواکو سرچینو څخه معلومات لاسته نه دی راغلی. فرشتي جلال زید د کورنوي چارو د وزارت لویان نصرت رحیمی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په غزنی شهر کې امنیتي وضعیت اوس څنګه دی.
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مکمل او بشپړه توګه تر کنټرول لاندې دی. ټول ښار تصفیه شوی دی. فقط په یوه نقطه کې چې هغه د غزنی د ښار غرب نقطه ده، لا هم هلته دښمن شتون محسوسیږي، ځکه هغه مسکونی ځای چې دی شاوخوا کورونه دي. موږ د دې په خاطر خپل قوي غښتلي عملیات له هوا او له ځمکې په دوی باندې نه کوو چې هلته ګمان کېږي او دوی کشفي او استخباراتي معلومات هم همدغه دي چې هلته ملکي کسانو ته صدمه ورسیږي.
رحیمی صاحب وایي په غزنی کې ډېر خلک ملکي وګړي وایي وژل شوي دي، تاسو دا تاییدوي؟
دا کاملا تاسو ډاډ درکو دا وضعیت به ښه شي، نور به هم ښه شي، هلته به رسنۍ ولاړ شي، خلک به ولاړ شي، تصویرونه به راوځي د همدغه ځایونه. تاسو بیا وګورئ چې دغه یو خبر هم اساس نه لري. د ځینې په خونه یو چارواکو له خلې چې ځینې خبرې وشولې هغه ټولې خدایي ویډیو په خبر چې حکومت په یوه نحو په دروغین شکل باندې صدمه ورته ورسېده داسې افواهات خبرې په هیڅ وجه داسې نه دي چې ملکی کسان د هلته کوڅه په کوڅه باندې لوېدلې وي. د شایعات له شک پرته چې امنیتي ځواکونو ته هم هلته صدمه رسېدلې ده او ملکي کسانو ته هم په کم شمېر صدمه رسېدلې ده، خو د دښمن تلفات فوق العاده زیات دي.
که تاسو ادعا کوئ چې امنیت په غزنی کې ټینګ شوی، نو ولې د کابل کندهار لاره لا تړلې ده؟
بله، هڅه همدغه ده چې ژر تر ژره دواړو خواو ته لاره خلاصه شي. خو دښمن په ډېری مواردو کې چې دوی پوه شول چې په غزنی باندې هجوم وروړی دی، هم په وردګو کې هم په غزنی کې او هم په امتداد غلاره کې ډېری پلچک د سرکوی هغه الوزولي چې هغه رغښت ته اړتیا لري.
پر غزنی باندې ستاسو په وینا زرګونه طالبانو حمله کړې وه، نو دا طالبان خو راوریدلی نه دي، دا خو باتمن دی وزای را روان سوي یو ځای ته را رسیدلی وي. حکومت څنګه ونتوانی چې دا مسله مخکې ورڅخه خبر سي او د ځینې خلکو په وینا څنګه ونتوانی چې د کندوز په ښار کې چې کوم حالت راغلی او دغه د تکرار مخنیوي وکړي؟
یو څه چې صراحت پیدا کې هغه ده چې دښمن خپل تاکتیک وسته بدل کړی دی. مخکې به چې دوی د انتحاریانو به کول یا یو نفر به سر تېروه او هغه به ځان به وحشت ورکوه د ورځ به دوه او درې نفره، اوس دوی غواړي چې په جمعي توګه په سلاو کسان دوی په ووژل شي او په یوه سیمه باندې ورشي. دا هغه نوی تاکتیک دی. موږ یې دې نه مخکې استخباراتي معلومات درلودل چې په غزنی باندې به دوی راځي. خود امنیتی و دفاعی ځواکونو تدابیر هم ورته موجود وو او دوی ته هدایت ورکړل شوی وو چې ټول لار استخاماتونه خپل سار لاندې ونیسي. دښمن به حضور هم هلته زیات وو او په زیاته پیمانه باندې راغلی وو. همدغه وو چې
دوی زیات تلفات ولیدل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ښاغلی نصرت رحیمی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریدل. د غزنی د وضعیت په اړه نړیوالو مطبوعاتو هم ډېرې تبصرې کړي دي. احمد تکل ورته کتنه کوي.
پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو برید او هلته روان حالت اوس هم د ډیرو لویدیځو ورځپاڼو د مطالبو مهمه موضوع ده. په یوه راپور کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی، د غزنی د ستراتیژیک اهمیت په اړه راغلی چې دا ښار د کابل او د افغانستان د دوهم لوی ښار کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر پروت دی، او که طالبان پر غزنی ولکه ټینګه کړي نو دوی به د خپل تحریک د اصلي مرکز کندهار او پلازمینې کابل ترمنځ لاره پرې کړي. راپور زیاتوي چې غزنی ته د مرستندویو ځواکونو د استولو له خبر پرته د دې ښار د وضعیت په اړه نور ډیر لږ معلومات را رسیږي. د نیویارک ټایمز د راپور لیکوال وړاندې لیکي هغه مرستندوی ځواکونه چې له ګاونډي ګردیز او کابل څخه هلته استول شوي په لاره کې د وسلوالو طالبانو له کمینونو، ویجاړو پلونو او له خنډونو سره مخامخ شول. راپور د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې په میدان وردګو ولایت کې د یوې حکومت پلوي ملیشه ډلې د قومندان علي ظفر له قوله لیکي چې وایي طالبانو د ده پر پوستو په پرله پسې ډول حملې کولې، خو د ده وسلوالو وکولای شوای چې غزنی ته د روانو مرستندویو ځواکونو د یو نیم سل موټرو لپاره لاره خلاصه وساتي. نیوزویک مجله د غزنی د جګړې په اړه په یو مطلب کې لیکي چې په غزنی کې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د جمعې په ورځ د امریکا له هوایي ځواک څخه د مرستې غوښتنه وشوه. نیوزویک په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د عادي قواو ترڅنګ د افغان کومانډو ځواک د ګډون یادونه کوي، او وړاندې لیکي چې د جګړې په ورځ امریکایي بی پیلوټ الوتکې او هلیکوپټرې په اسمان کې ګرځېدې او د هغو وسلوالو طالبانو پر مرکزونو یې بمباري کوله چې په غزنی ښار کې دننه د پرمختګ هڅه یې کوله. نیوزویک لیکي د سولې له روانو هڅو سره سره وسلوالو طالبانو د ولایتونو پر مرکزونو او پلازمینه کابل حملو ته زور ورکړی، او په دې توګه غواړي وښیي چې د هغو ځواکونو پر وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي د مقابلې توان لري. نیوزویک هم د غزنی ستراتیژیک اهمیت ته اشاره کوي او لیکي غزنی چې د کابل کندهار ترمنځ پر لویه لاره پروت دی او شاوخوا یو نیم لک وګړي پکې اوسیږي د طالبانو د حملو لپاره یو مهم هدف دی. نیوزویک په پای کې لیکي د غزنی د نیولو هڅه ښیي چې طالبان له اولس کاله جګړې وروسته لا هم د چریکي جګړو له پلوه پر ځان ډاډه دي.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لوري پریکړه شوې ده چې له طالبانو سره خبرې وشي. د حراست او ثبات شورا ویاند مسعود رشتوال ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې به د حکومت په مشوره او له نړیوالې ټولنې په ملاتړ وشي. په عین وخت کې د افغانستان د سولې عالي شوراوي هر حق اقدام چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت سبب کیږي ملاتړ کوي. په دې اړه نور حال د وصل وسال پر راپور کې ووري.
دا ځل سیاسي ګوندونو او جریانونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته مټې را بډوهلې دي. د حراست او ثبات شورا وایي ائتلافونو سیاسي ګوندونو او د افغانستان یو شمېر مطرح سیرو پریکړه کړې چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې شورا ویان مسعود رشتوال د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې به د یو ملي پلاوي په چوکاټ کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د حکومت سره په مشورې وشي. دی وایي راتلونکې اونۍ ته د سولې او مذاکراتو لپاره بشپړ نظم او سرنګوالی اعلان کی. په ورته وخت کې مو د طالبانو له تحریک نه هم غوښتنه دي چې د سولې د غږ ته مثبت ځواب ورکړي. خغله ترشتوال وایي د سولې لپاره په دغه ملي پلاوي کې به د مدني ټولنو، ځوانانو، روحانینو، ښځو او د مقاومت د جبهو استازي هم شامل وي. نوموړی وایي ټول سیاسي ګوندونه، جریانونه او سیاسي سیرې د سولې په برخه کې د حکومت له هڅو ملاتړ کوي، خو د نوموړي په خبره د دې لپاره چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو کې ملاحظات لري نو دغه اقدام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تل د افغان حکومت د سولې غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی او ټینګار یې کړی ده چې غواړي له امریکا سره مخامخ د خبرو اترو میز ته کښېني. دا شن دوه اونۍ وړاندې د امریکایي چارواکو د طالبان د ډلې د استازو ترمنځ په قطر کې د لیدنو کتنو راپورونه ورکړل شول او یو طالب چارواکي هم دغه لیدنې تایید کړې. د افغانستان حکومت تر دې مهاله د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه سند ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې ټینګښت ته لار هواروي هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم.
هر نهاد، هر جریان، هر حرکت، هر سازمانی که
دوی هر هغه بنسټ حرکت او سازمان چې د سولې په بهیر کې مومید واقع شي او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمينه مساعده او بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي چې مذاکرات پیل شي، تبې ده چې موږ هر کله کو او تری دملاتړ غوښتنه کوو. بلخوا د طالبان د ډلې ویان زبی الله مجاهد وای د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه معلومات نه لري او په ډېره سویل له وخت نه مخکې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو داود مایار وای د سیاسي ګوندونو او جریانونو دغه پریکړه د دې خودنه کوي چې دوی د سولې له بهیر ملاتړ کوي او کولای شي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کونړ کې قومي مشرانو او دینی عالمانو افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه وستایل او ډاډ ورکړ چې دوی د خپلو ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي او هیڅ کله به یوازې پرې نه شي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د دوی غونډې ته برغلی او د راپور راستولې.
غونډې ته مولوی نجیب الله حقیر وویل همدا سرتیری او افسران دي چې شپه او ورځ د خلکو او وطن دفاع لپاره سرونه قرباني کوي او د همدوی د قرباني برکت ته چې ولسونه آرام ژوند کوي.
دغه سرتیری تخپل ویني د نظرانه کولو په وجه، د خپل جون او د خپل سر د نظرانه کولو په وجه باندې دا ملت ساتي، دا خاور ساتي، دا دین ساتي او دا ناموس ساتي. قبلا مونږ د دغه شانې وی اردو، د دغه شانې یو ځواک او د دغه شانې ساتونکو ارمان درلودو چې تر شا وي ملت ولا.
د خزو چار رئیس میرمن سهیلا بابر وویل په جنگ کې له نورو زیات زیان خزي ګالي، په خوای د تعلیم ترڅنګ حقوق په خولاندې شوی وو، خو د افغان ځواکونو د سرخندنو په برکت د هر ورځې په تیریدو ورته اسانتیاوي برابرېږي او له خپلو حقوقو برخمن کیږي.
زموږ ډېر حقوق تر په خولاندې شوی وو، هغه حقوق ستاسو د برکت نن موږ لاس ته راوړي دي. زموږ بچیان، زموږ لورګانې، زموږ خويندې مخه په میړانه باندې خپل مکتبونو ته ځي او خپل درس وایي. موږ تاسو ته د دغه سرخندونو چې کوم شجاعت هم کړی دی او نام کلی دا کوم مبارزم کړي دا داغه تاسو ته مبارکي وي او موږ د همیشه د پاره تاسو سره ملاتړ دي. موږ دغه خويندې تاسو سره همیشه د پاره همکاریو.
د اطلاعات او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل
دغه ډیره غټه نه خدا چې پننګرهار کې په تاسو باندې باور وشلو او د ننګرهار ټول واګي ستاسو ملي اردو ته ورکړلې او نن هغه نه جین تاسو ولیدلې او ولسم تاسو ولیدلې چې په ګرمه مینه باندې د هغوی ملاتړ وکړه. ولس له تاسو سره دی.
د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلی لیوا قومندان جنرال میرویس صافی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او فرهنګیانو مننه وکړه چې افغان سرتیری ستایي.
د کونړ ولایت سپینګرو مطبوعاتو علماو ټول نه مننه کوم چې نن تاسو سربازانو قدردانی وکړه. د ما وجود تان ټول ته چې دا ما شعار ده اطمینان ورکوم چې آخرین سلګې د وینې پورې به موږ د دې کونړ د ولس نه نه سرتا سر د افغانستان نه بدفاع کوو.
بریدمل امان الله او بریدمل ذبیح الله خلکو ته ډاډ ورکوي چې تل به د خاورې او ولسونو ساتنه کوي.
دوی څنګه زموږ ملاتړ وکړي؟ موږ د دوی ملاتړ کوو، د خپلو وینو په بدل کې هیوادوالو ته دا ډاډ ورکوو چې موږ به د دوی دفاع کوو.
خلکو چې نن موږ ونازولو او تل مو نازوي او لا به مو نازوي ته دوی نه ډېره مننه کوو. هر څومره چې دغه خلک موږ نازوي موږ ته لا مورال را په برخه کوي او موږ هر وخت آمدی چې د خلکو خدمت وکړو.
خلک وایي دغه سرتیری او افسران ځکه وستایل چې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل کې، د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې، د مانوګي ولسوالۍ په کړنګل دره کې د عملیاتو سربیره د غزی آباد او سمار ترمنځ د بندي لارې خلاصولو لپاره خ عملیات ترسره کړل او د ترافیکو پر مخې یا د لارې شپه ګرځې وړاندې پرانیسته.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه ولسمشر وای امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د ترکیه پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د اقتصادي کړکیچ پر هغو هیوادونو واچول چې د ده په وینا د ترکیه پر ضد د اقتصادي جنگ لمنې ته لاس اچولی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
اردغان پرون د ترکیه په شمال ختیځ ولایت ریزه کې وویل چې ډالر، یورو او سره زر هغه مرمۍ بمونه او میزایل ول چې په دې اقتصادي جنگ کې د ترکیه پر ضد و توغول شول. رجب طیب اردغان د خپل پلویانو په غونډه کې ژمنه وکړه چې ترکیه به د خپل اقتصاد د خوندیتوب لپاره ضروري ګامونه پورته کړي. هغه وویل مهمه مسأله د هغو لاسونو ماتول دي چې د ترکیه پر اقتصاد گزارونه کوي. رجب طیب اردغان ویل
یو تهدید دلیل بو ملتی اصلا یولا گتره
تاسو دا ولست تهدید په ژبه لاري ته نشي سمولای. موږ د قانون او حقوقو په ژبه خبرې کوو، نه د ګواښ او تهدید. د واشنگتن او انقره ترمنځ د تجارتي اړیکو له نازکېدو او د حکومت د اقتصادي پالیسیو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره د ترکیې لیرې بیه په بېساري ډول رالوېدلې ده. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ د ترکیې د فولاد او المونیم پر وارداتو مالیاتي تعرفه دوه چنده کړه. ترامپ وویل چې تر دې وروسته به د ترکیې د فولاد پر وارداتو تعرفه 50 او پر المونیم به 40% وي، او دا پریکړه په مارکیټ کې د ډالر په مقابل کې د لیرې د نرخ د ډیر ټیټوالي له امله کړې ده. د ترکیه او امریکا ترمنځ روابط تر هغه وروسته لا خراب شول چې یو امریکایي پادری یا کشیش اندریو برونسون په ترکیه کې ونیول شو. 50 کلن برونسون په ترکیه کې له غړیتوب پرته د یو تروریستي سازمان په استازیتوب د جنایت په تور محاکمه کیږي. که چیرې مجرم وپېژندل سي په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون پر دې خواشیني څرګنده کړه چې امریکا د ناټو په تړون کې د ترکیې په څیر د یوه پیاوړي او ستراتیژیک متحد پر ځای د یوه پادري څنګ نیولی دی.
د همدې د خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د افغانستان ولسمشر ویلي چې د ملي شورا او د ولایتي شوراګانو د غړیو په ګډون هر څوک چې د ګمرکونو په چارو کې مداخله کوي باید د قانون د حاکمیت ادارو ته معرفي شي. د ازبکستان چارواکو ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند ته سفر کړی او چیرونه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له جکپور مامورینو سره کتلی. طالبانو ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شمول پر بیلابیلو مسلو یې له ازبک چارواکو سره خبرې کړې دي. د هلمند سولی ولسی حرکت غړي د بلخ په لور حرکت ته دوام ورکوي. د دې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست وی شپه د کابل ولایت د شکردری ولسوالۍ د قلعه مراد بیک په جمعات کې تیره کړې ده. د ترکیې ولسمشر وی امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د هیواد پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. د ایران شورای نگهبان د پیسو سپینولو پر ضد د خپل هیواد د پارلمان پریکړه تایید کړه، او په رومانیا کې زرګونو کسانو پرون بیا د خپل حکومت پر ضد مظاهره وکړه. زموږ اخلا ازادي رادیو اوري
دا ژوند رنگونه
نومره سوي نزيله رحمتي مو د کندهار ولایت څخه د افغانستان د پخواني ولسمشرانو تصویرونه دي چې تختی څخه می جوړ کړی دي. ټول
دا کارم څو خپل کړی دي؟
2 کال درمه خپل پېټ کړی دا کار.
2 کال کې تر اوسه څونه تصویرونه کندان کاری کړی دي؟
ډیر تصویرونه مو کړی دي. خلک فرمایشونه راکې، هم د داخل څخه هم د خارج څخه خلک فرمایشونه راکې. د انټرنیټ د لارې خپل تصویر راسته یې به موږ جوړو به ورایسته.
دا کندن کاری دي د چانه زدا کړله؟
دا یو څومره در مخ مش په ایران کې وسیدل یو سیمه لته زدا کړله، او یو سیمه هم د انټرنیټ څخه زدا کړله.
نور خزم در سره کار کوي څنګه؟
بله، کمپنی لرو چې ما سره سلور شو ذکر پکښ کوم.
ها، بیا د ورځې کار حساب وي او کده میاشتې تاسو کار کوي څنګه دی؟ دا غا د کندن کاری کار
میاشتاري حساب کوو. کوم خلک شو چې موږ سره وسی کار سره کوي هغه موږ میاشتانه پیسې ورکو.
ها، څومره غیته پیسې ورکو؟
هغه ته د میاشتې لاس لاس زر افغانۍ ورکو.
ها، لاس زر غیته ورکو. نو آیت مو حتمان خدي
او شو دی آیت مو
یو تصویر څو کندن کاری کوي؟
یو تصویر په سلور زر افغانۍ.
سلور زر افغانۍ په د بهاره چې ستاسو پیریدونکو دي هغه کوم خلک دي؟ بهرنیان دي، افغانان چې په بهر کې میشتي؟
نه، زیاتره افغانان دي چې مثلا هغه خلک چې د لاس ور کړی دي زیاتره دا غوړ چې دغه تصویرونه واسي د ځان سره یې بسافي رايسته یې موږ جوړو.
ډیر زیاته مننه.
مسخه
کور ودان.
زما شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نیوی او په لوی شارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه چپه اوري. د اتو بجو په خبرونه کې په خبری موضوعاتو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس چې ونیمې بجې دی بل خبری